یا لپاره دریم ځلی واکسینو ته اړتیا پیښه شي. د امریکا د کرونا وایرس لوړپوړي متخصص انټونی فاوچی ویلی دی د حکومت لپاره دا ډیر وختي دی چې د دریم دوز واکسینو سپارښتنه وکړي، خو موږ احتمال نه ردو.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د امریکایي جنرال سکات میلر دنده نن پای ته ورسېده او د افغانستان د جګړې قمانده له دې وروسته جنرال فرانک مکینزی ته سپارل کیږي. مکینزی په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان دی. افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز تالوقان ښار د طالبانو پرونی برید یې په شا تمبولی دی او په دې ترڅ کې په جګړو کې 55 طالبان وژلي او 90 تنه نورې ټپیان کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت پراونه اونۍ کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزو د ترلاسه کولو په هدف د مرکو د پیل خبر ورکوي او وایي چې له اپریل میاشتې راهیسې له شاوخوا 1600 کسانو او د هغو له کورنیو سره چې د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي مرکې شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي په بدخشان ولایت کې د سحر شهر د اوبو کانال د رغونې چارې نن پیل شوې. چارواکي وایي د دې پروژې په عملي کېدو سره به 1560 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. په کیوبا کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد په یوه بې ساري اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ او د کمونیست حکومت پر ضد یې شعارونه ورکړل او د ایټالیا د فوټبال لوبډله چې بیګا یې په فاینل لوبه کې انګلستان وګاټه د اروپایي ملتونو له جام سره کور ته ستنه شوه او خلکو یې په پلازمینه روم کې تود هرکلی وکړ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګلخان ایوب دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلی، ستړي نشئ.
ډاکټر اتاګ نام نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته له کوم عمر څخه واکسین باید پیل شي؟
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزیږي د په لومړیو سلیری ساتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې موږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلې چې څو ډوله واکسینونه موږ لرو؟
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي. البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دغه یو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځانه لس نورې ناروغي زیږي. تور زیړې کولای شي چې په انسانانو کې لکه د ځیګر سرطان رامنځته کی، د ځیګر هغه پړسوب رامنځته کی او دغه د ګیډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح او آسایتس ده نو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږو نه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکي بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچوو دغه هر یوه ناروغي چې په واکسینې مخنیوی کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي. خو له نیکه مرغه چې منګا د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر کټور او غیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
bale اوس کپ دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي مثلا تر څو کلنې پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر چې د خولې لاري ورکول کی
دا لومړی ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نریرنس یا توبرکولوز واکسین دی همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړي واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسید نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسید درېمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو نو بیا دیته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي او همداسې بیا کله چې ماشوم نه میاشتو ته ورسید بیا په نه میاشتونۍ کې بیا ماشوم ته هغه پنځمه دوره د واکسین تطبیقیږي یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نس ناستی د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي د ماشومانو ته تطبیقیږي نو په لنډ ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي په دې عقل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولي خبره ده؟
بلې دې ته د واکسین نارمل اړخیزې اغېزې ویل کیږي یعنی واکسین دا معنی لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شوه نارامي پیدا شوه او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سي سوروالی او پړسوب رامنځته شو دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده. نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي دا معنی لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی. نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځه وړلو په خاطر باندې دوی کولی شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی د مونږ نږدې ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري بیا کولی شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او دغه درد او نارامي د دې سره بیا کرارېدلی شي خو دا خپله دغه نارمل اخیزې اغېزې چې د واکسین د تطبیق نه یوه ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري، داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو چې واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي یعنی په اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړي میکروب په خپل بدن کې لري یعنی هر دریم او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده بیا په هغې باندې په ماشوم مخته کوي او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي او دغه بیا د زیګر د تخریب لامل ګرځي او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړي.
نن سبا د کرونا واکسین ډیر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کرونا په وړاندې واکسینونه لرو نو هغه د 18 کالونه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي او د 18 کالونه چې د کوم ماشوم عمر کم وي د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کرونا په وړاندې تطبیقیږي داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو خو لنی کمر غباید وای ماشی په ماشومانو کې د ناروغي دخته کېدو چانس هم کم دی. او کله ک ماشومان په دې ناروغي اخته شي نو هغه ډیره په خپل اخ کېږي داسې خطرناک حالات ته نزي.
ډاکټر صاحب علت څه دی چې په جینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې د روغتیا په اړه باندې د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لاره چې کېدلی شي هغه کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه سوال ورته کومه چې واکسین باندې د شک نه کوي نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وه سي تر څو دغه خطرناک ناروغیو مخه ونیول شي او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي. همداسې به موږ هم یو ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زمونږ سره همکاري نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډېر څه کولی شي همداسې د ټولنې مشران نو که چېرته ټول سره لاسونه یو کړو او د ډېرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلونه راشي او هغه مثبت ذهنیت په کې هم را پیدا شي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه مننه کوم ده.
درنو دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
The Lobo Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه یوې بلې ونیزې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ. د اروپا د اتلولیو د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدي خو پایلو بچا وګټله.
ایتالیا د اروپا د اتلولیو لیگ په پایلو کې انګلستان ته ماته ورکړه او د دې سترو سیالیو پایلو به وګټله.
پروانه خبرونه کې به په کابل کې د ایوبی کابل پریمیر لیگ کرکټ د پیل شوو سیالیو تازه حال هم درکړو.
تنظیم تاریخ لیگ شروع شوی دی نو ټول سال دولس لوبډلې دي، ټول ښې لوبډلې دي، د ننګرهار لوبډلې پکې دي، د خوست لوبډلې پکې دي، د کابل لوبډلې پکې دي او ځینې هغه اکاډمیانې دي.
که وخت وو نور مطالب هم لرو له موږ سره پاتې شئ. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آزاد سیالیو افغان لوبغاړي اسماعیل حیدری سیال معلوم شو. اسماعیل حیدری به دروان میلادي میاشتې په څلورویشتمه له خپل روسي سیال وادیوم قدیروف سره په ای سي ای سازمان کې لوبه ترسره کړي. د افغانستان ملي المپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قانزاده نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړي اسماعیل حیدری تر دا مهاله لس لوبې کړي چې وی یې ګټلې او درې یې بایللې. د ښاغلي قانزاده په خبره د اسماعیل حیدری روسي سیال هم لس لوبې کړي چې اته یې ګټلې او دوه یې بایللې. د ښاغلي قانزاده د معلوماتو له مخې دغه سیالي ای سي ای سازمان نړیوالو سیالیو ته د لارموندنې په هدف ترسره کیږي. په ننګرهار ولایت کې د ثبت شویو روزنځایونو د 14 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ به د 14 ثبت شویو روزنځایونو ترمنځ د 2 ورځو لپاره دوام وکړي چې په 2 ګروپونو کې به هره لوبډله 4 سیالۍ ترسره کړي. د نوموړي په خبره دوه غوره لوبډلې به د لوړو نمرو په ترلاسه کولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې کابل کې هم د دغه ولایت ثبت شویو روزنځایونو د 14 کلونو څخه د کم عمرو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې وې چې د اوریاخیل کرکټ اکاډمي اتلولي خپله کړې وه او د اروپا د اتلولۍ کپ د ایټالیا د فوټبال لوبډلې خپل کړ. د دې کپ پایلوبې ته ایټالیا لوبډلې سره انګلستان مخ و چې لوبه یوه مساوي شوه، خو وروسته په پینلاتیو کې ایټالیا ملي لوبډلې بریا خپله کړه. دا لوبه تېره شپه وشوه. د انګلستان لپاره لوکو شاو د لوبې په 2مه او د ایټالیا لپاره بیا بونوچی د لوبې په 8مه دقیقه ګول وهنه وکړه چې وروسته 3 پر 2 په پینلاتیو کې ایټالیا لوبډلې لوبه وګټله. ټاکل شوی وه چې دا لوبې په 2020 کال کې ترسره شي، خو د کرونا وایرس له امله وځنډول شوې او د روان 2021 کال د جون میاشتې په 12مه نیټه پیل شوې. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غاګله ازادي رادیو ناوړی په کابل کې د ایوبی کرکټ پریمیر لیگ سیالیو دوهم پړاو سبا پیلېږي. د دې سیالیو تنظیمونکي وایي چې په دې سیالیو کې 12 لوبډلو برخه اخیستې. دا چې د دې سیالیو موخه څه ده، لوبې څنګه روانې دي او ګڼې نورې پوښتنې مې څو شېبې وړاندې د ایوبی سپورت کمپلیکس له مسؤل عبداللطیف ایوبی سره مطرح کړې.
تنظیم تاریخ لیک سره شوی دی، نو ټول سال 12 لوبډلې دي، ټول 6 لوبډلې دي، د ننګرهار لوبډلې پکې دي، د خوست لوبډلې پکې دي، د کابل لوبډلې پکې دي، او ځینې هغه اکاډمیان دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره رجسټر اکاډمیان دي، د هغې لوبډلې پکې دي. ټول ښه ټیمونه دي او ټولو کې د 19 کلنو د مرجنګ د الف لوبډلې لوبغاړي پکې برخه اخیستې ده.
او ایوبی صاحب، د لوبډلو د انتخاب لپاره کوم ځانګړی میکانیزم جوړ شو؟ دغه نو وروسته لوبډل انتخاب شوې کنه، تاسو عام اعلان کړو هر چا کولای شو برخه واخلي خپل لوبډل جوړ کړي؟
نو دا خو زمونږ سره اکثره زمونږ گراوند سره اکثره بعض کلبونه تیار رجسٹر دي، هغه ته چې مونږ وایو هغه زمونږ سره گروپ ته چې مونږ ټورنمنت په لار اچو، نو هغه مو انتظار باسي چې د ایټی بینه دغه خلاص شي، د یونیسی خلاص شي. نو مونږ غوښتل د لیگ یو څه مخکې وکړو، هغه یونیسی چې مونږ کله واخیست هغه نه وروسته بیا مونږ کلبونو ته اعلان وکړو چې تاسو راځئ وستولی شئ چې هغه وکړئ څه واخلئ. هماغه کلبونه راغلل، هغه تقریبا زیاتره مونږ سره رجسٹر دي، خو ځینې نوي ټیمونه هم راغلل. مونږ غوښتل 10 ټیمونه د هغه وکړو، خو هغه 12 شول. نو بیا نو وروسته 2 ټیمونه مونږ خفه کولی نه شول، نو 12 ته مې سوار کړه. ټیمونه نور هم زیات وو، خو دا چې مخته اختر روان وو مونږ ویل چې داسې نه چې د لیگ بیا ډېر اوږد شي، نو مونږ 12 لوبډلو ته سوار کړه.
او ایوبی صاحب، د سی بی نم د ان او سی موضوع یاد کړه، یو شکایت دا موجود دی د دغه ډول ټورنمنټونو د جوړولو په برخه کې، د لیګونو د جوړولو په برخه کې چې کرکټ بورډ همکاري نه کوي او عموما د ان او سی د ورکولو په برخه کې دوی مرسته نه کوي. تاسو سره کوم ډول برخورد شو په ځانګړي ډول د ان او سی د ورکولو په برخه کې؟ کارونه زر خلاصول کنه په ځان سره منیا چې دغه ډول ستونزې موجودې دي؟ شته
د څه چې مخته خو ډېر زیاتې ستونزې وې، اوس یو څه ښه شوي دي، خو بیا هم ستونزې شته دي. په وخت ان سي نه ورکول کېږي، خو یو څه اوس اسانې شوي دي. تر مخکې مثلا کال مخکې، شپږ میاشتې مخکې، 2 کاله مخکې به وای ان سي چې مونږ اخیسته ډېر په مشکله به مو اخیسته. اګر چې دا هیڅ توان نه لري، دا ان سي د کلب لیول لوبغاړو دپاره ډېره ګټوره ده. د دې په ځای که تاسو خرج کو معلومات لرئ، خرج کې هم د دې لپاره چې څوک یو ښه انویسټمنټ کوي، یو لیگ جوړوي، کرکټ بورډ نه ورته ټرافیان هم رالیږي، په افیشل رالیږي، امپایرز هم رالیږي، نو ډېر همکاري ورسره کوي. او مونږ دا چې په خپلو پیسو باندې هم ټول لیگ کوو، هم ټرافیان یې اخلو، هم د دې منیجمنټ کوو، نو دوی باید ډېر همکاري وکړي. هغه شان همکاري چې دوی د نورو ملکونو کې کېږي مونږ سره نه ده شوې.
یعنی کوم ډول همکاري شوې ده؟ اوس لږ تر لږه کرکټ بورډ وړاندې تاسو یادونه وکړه چې په نور نړۍ کې دوی لږ تر لږه ټرافیان اخلي، افیشل کسان ورلیږي، د لوبسارانو په برخه کې همکاري کوي. تاسو سره کوم ډول
مونږ سره هیڅ ډول په دې برخه کې همکاري نه ده شوې، فقط همکاري ده. همکاري مونږ ورته ډېره غټه ده چې مونږ ته په وخت نصیرا کې مونږ ته په وخت امر راکړي پلیئر ته اجازه ورکړي. مشکل دا وي چې انسی واخلي بیا پلیئر ته وروسته وایي چې مقصد تاسو کنټریکټ پلیئر ته اعلان وکړي چې تاسو نشئ لوبېدای. سره د دې چې په همدې ګراؤنډونو کې په همدې اکاډمیانو کې ټوله ورځ همدا کنټریکټ پلیئر لوبېږي، ځکه دوی بل ځای منظم ځای نه لري چې کرکټ بورډ ورته خپل ځای ولري چې کنټریکټ پلیئر دې ټول عمل ته په دې اکاډمۍ کې ولوبېږي. ټول یا زما سر اکاډمۍ کې لوبېږي، یا د نبی اکاډمۍ کې لوبېږي، یا د رشید اکاډمۍ کې لوبېږي، یا د سبزر ملوال په ګراؤنډ کې اکاډمۍ کې لوبېږي. خو چې کله انرژي واخلي بیا پلیئر ته مثلا دوی یو میسیج تېروي چې تاسو دلته مه لوبېږئ.
وایوبي صاحب، تاسو خو دا لوبې له نږدې نه څارئ، عملته یاستئ، څه فکر کوئ په وړاندوی نه څه کېدلی شي؟ کومه لوبډله به لږ تر لږه تر پایلوبې یا نیمه پایلوبې مزل وکړي او بالاخره څه فکر کېږي چې کومه لوبډله امکان لري چې پایل لوبه وګټي؟
لوبډلې خو زه چې دروسه د ټورنمنټ وره لوبې ګورم، ښه لوبډله د کابل زلمی ده او د صدقه عرب ښه لوبډله ده، چې صدقه عرب کې ماشاءالله ډېر ښه لوبغاړي راغلي دي، د ننګرهار نه راغلې ده، هغه هم ښه لوبډله ده. همداسې د المبارک او د عصمت سنگین دغه څلور لوبډلې زما په فکر دی د دې ټورنمنټ فیورټ لوبډلې دي او مخکښ لوبډلې دي. نو دې ترمنځ به معلومیږي چې کومه لوبډله مخکې راځي او فاینل ګټي، ځکه چې یو ټیم ډېر ښه ټیم وي خو چې کومه ورځ یو ورځ وي هغه ورځ د ټیم حسابېږي، کومه ورځ یو ښه ټیم پاتې راشي او متوسط ټیم مخکې راشي.
اوبي صاحب، یو بله موضوع چې په نور نړۍ کې حتی په ګاونډیو هیوادونو کې چې کرکټ په ډېر پرمختګ کړی دی، عموما دغه ډول لیګونه یا کورنۍ سیالۍ چې کیږي له بیلابیلو ټلویزیونونو نه په ژوندۍ بڼه باندې خپریږي لایف وي، ولې تر دې دمه په افغانستان کې دغه ډول یو سیستم رامنځته نه شو؟ سره له دې چې د ورزش لپاره ځانګړي ټلویزیونونه جوړ شول، ملي سپورت موږ او تاسو لرو، ولې دا لوبې په د ټلویزیون د لارې نه خپرېږي؟ سره له دې چې تاسو سره په همدغه ټورنمنټ کې د 19 کلنو لوبغاړي شته، حتی د ملي ټیم د ملي لوبډلې لوبغاړي در سره شته، ولې لایف نشته؟
نو اول خود دا باید وایم چې زمونږ یو بل لیگ دا تاسو په جریان کې وایي، د پیس لیگ، سولی لیگ، هغه ډېر غټ ایونت تا هغه موږ لایف کړی و په 2018 کې. اوس هم موږ اسناد جمع کړي دي، دوه میاشتې کېږي چې موږ ته اجازه راکړي کرکټ بورډ ته، موږ د انسای په خاطر اسناد جمع کړي دي چې موږ ته هغه اجازه راکړي. نو هغه به لایف لیگ وي، هغه به یا د لمر تلویزیون نه، یا د آر ټی آی نه، یا د شمشاد نه، او ښه کوالټۍ سره به خپرېږي. نو هغې دپاره که مونږ ته اسناد زر راکړي شي، هغه لیک به مونږ انشاءالله ډېر زر ترسره کړو. هغه لیک به د لوبغاړو دپاره هم مالي ګټه ولري، هم به تخنیکي ګټه ولري، ځکه یو خو به یو څه خرچات مند پلیئرز ته راشي، پیسې به ورته راشي، او بل به دوی لایف لوبې وکړي. هغه لوبغاړي چې دوی تر اوسه نه دي کړي چې مخته خریدي لیګونو ته لاره پیدا کړي یا لایف لوب وکړي، هغه لپاره به ډېر ګټور وي. او بل دغه لیګ چې موږ د اوس په لار اچولی دی، کابل پریمیر لیګ، دا هم تیر کال موږ وکړو، سږ کال هم بیا وکړو، انشاءالله نیکسټ ایئر کې به موږ کوشش دام کوو چې دغه هم لایف وکړو. خو په لایف کې لږ مشکلات وي، لایف لیګونو کې د کرکټ بورډ انرژي لږ په ځنډ ورکول کېږي، ځکه هغه تخنیکي اړخونه د هغې زیات وي. خدای مکه کوم لوبغاړی یا کوم ټیم یو خارجي کړیو سره یا د بوکرانو سره ټچ نه وي، نو دې برا کې هغه لږ انرژي سخته وي.
په کابل کې د ایوبی سپورت کمپلیکس مسؤول عبداللطیف ایوبی و. ایټالیا فوټبال لوبډلې د اروپا د تلولۍ لیګ پایلو به وګټله. دا دوهم ځل دی چې ایټالیا د دې سیالیو جام ګټي. اخوا ارجنټاین د 15 ځل لپاره د کوپا امریکایي سیالۍ وګټلې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ایټالیا د اروپا د تلولۍ لیګ په پایلو به کې انګلستان ته ماتې ورکړه او د دې سترو سیالیو پایلو به وګټله. د تیر شپې په سیالۍ کې ایټالیا د پینالټیو په پړاو کې بریا خپله کړه. دا سیالۍ چې د اروپایي هیوادونو ترمنځ کیږي، پایلو به د انګلند په تاریخي لوبغالي ویمبلي کې وشوه. ایټالیا د اروپا تلولیو کې کومه لوبه نه وه بایللې. په نیمه پایلو به کې اسپانیا او په منځلوبه کې بلجیم ته ماتې ورکړې وه. ایټالیا تر نورو هیوادونو ډېره د نړیوالو سیالیو پایلوبې ته وتلې. څلور نړیوال جامونه او دوه ځله یې د اروپا تلولي ګټلې ده. چې تیر ځلی په 2008 کال کې د فوټبال نړیوال جام هم خپل کړی و، خو د 2013 کال د نړیوال جام سیالیو ته په لار موندنه کې پاتې راغلی و. د اروپا د اتلوالۍ کپ په 2006 میلادي کال کې کېده، خو د کورونا وایرس له امله وځنډول شو او د روان 2021 کال د جون میاشتې په 11 نیټه پیل شو. د پایلوبې غوره لوبغاړی د ایټالیا پونوچی وټاکل شو چې خپل لوبډلې ته یې ګول وهنه وکړه. د دې سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړی د ایټالیا ګول ساتونکی دوناروما وټاکل شو. د دې سیالیو تر ټولو ډیر ګول وهونکی د پرتګال کریسټیانو رونالدو د 5 ګولونو په وهلو سره وټاکل شو. د فوټبال نه نړۍ بل خبردار دی چې ارجنټاین د 15 ځل لپاره د کوپا امریکا سیالۍ وګټلې. د کوپا امریکا سیالیو پایلو به تیره شپه ارجنټاین او برازیل فوټبال ملي لوبډل وکړه، چې پکې ارجنټاین 1-0 برازیل ته ماتې ورکړه او د دې ټورنمنټ اتلولي د 15 ځل لپاره خپله کړه. په یاد لوبه کې د ارجنټاین ملي لوبډلې لپاره انجیل ډیماریا د لوبې په 2 دقیقه کې ګول وهنه وکړه.
درنو اوریدونکو، وا موریدل چې ایتالیا فوټبال لوبډلې د اروپا د اتلولې لیگ پایلو به وګټله. په همدې سره زموږ د دیونۍ د لوبو له میدانه ونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخونکي څښتن سپارم. هر کس ته یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
مشور مشور کیا وہ مودے لیلا زن سنگر